امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو ورځو کو د امریکا غږ آشنا رادیو دوه تاسو ته د سات مهم خبرونو لنډی زاوري د افغانستان جمهور رئیس متحده عربی اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په امنیتي وضعیت خبري کړې دي. د افغانستان لوی سرنوار فرید احمدی ویل دي چې د بشری حقوقو او پولیس په نوم د ورځې سیمینار په پرانست غونډه کې ویل چې قانون د بندیانو شکنجه کول د شپې لخوا د کورونو پلټل او د خلکو سره تحقیق جواز نه ورکوي. او په امریکا کې د ماجرینو ادارې مامورینو تیره اونۍ د امریکا په څلورو ولایتونو کې سلګونه خلک نیولي دي چې د دوی په کول غیر په غیر قانوني ډول اوسېدل. د خبرونو تفصیل د افغانستان لوی څارنوال فرید احمدی د بشری حقوقو او پولیس په نوم د دوه ورځنی سیمینار په پرانست غونډه کې ویل چې قانون د بندیانو شکنجه کول د شپې لخوا د کورونو پلټل او له خلکو څخه تحقیق ته جواز نه ورکوي چې باید مخنیوی وسی. دغه دوه ورځنی سیمینار له د ولسوالیو د امنیه قمندانانو په ګډون نن په کابل کې پیل شو. په دې کې پولیسو ته د بشری حقوقو اړوند مسایلو په برخه کې روزنه ورکول کیږي. فرید احمدی داسې ویل:
کنی افراد باید مورد حمایت قانون قرار داشته باشه.
هغه ول د خلکو کورونه باید د قانون لملاتړ څخه برخمن وي. تر هغه چې کومه جدي ستونزه نه وي، کوم مشهود جرم پیښ شوی نه وي، او د شواهد او مدارکو د منځتلو ویره موجوده نه وي، هیڅوک حق نه لري چې د شپې لخوا د خلکو د نیولو او د هغوی د کورونو د پلټلو او تفتیش لپاره اقدام وکړي
او به تفتیش او بررسی منازل مردم افغانستان اقدام وکړي.
دا افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د بشری حقوقو څخه د سرغړونې په یو شمیر قضیو کې پولیسو ته په مستقیم ډول شکیل دي چې لامل یې د پولیسو نه د مسلکیتوب او د عامه پوهاوی نه لرل دي. د افغانستان جمهور رئیس د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل چې عربي متحده اماراتو په بیلابیلو برخو کې د افغان دولت سره د همکارۍ لپاره ښه ظرفیت لري. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي چې د شمالي کوریا لخوا د جاپان په سمندر کې د بلستیک توغندۍ ازموینه بیخي د زغمولو وړ نه ده. هغه دا خبرې په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات پر مهال کړې دي. په دې اړه دغه رپورټ لرو.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د شمالي کوریا د توغندیو تازه ازموینه د شنبه په ورځ ناوخته په داسې حال کې محکوم کړله چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څنګ ولاړ و. دغه خبری کانفرنس د ولسمشر ټرمپ د مارالاګو په کور کې په فلوریدا کې په بیړه راغوښتل شوی و.
د شمالي کوریا له خوا د توغندیو تازه ازموینه په بشپړه توګه د زغم وړ نه ده. په کار ده چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د اړوندو پریکړه لیکونو سره سم عمل وکړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه ډیره لنډه او څرګنده وینا وکړه:
زه یوازې غواړم چې ټول په دې مسأله په پوره ډول پوه شي چې امریکا د جاپان تر شا چې زموږ ستر متحد دی 100% ولاړه ده.
د امریکا د ماجرینو د ادارې فدرالي ادارې مامورینو تېره اونۍ د امریکا په څلورو ولایتونو کې سلګونه خلک نیولي دي چې په امریکا کې په غیر قانوني ډول اوسېدل. مسلین وای د نیمول دا اقدام د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پورې کوم ارتباط نه لري او د ماجرت د قوانینو د عملي کولو عادي اقدامات دي. د ماجرت او ګمرکو چارواکو مسلین په وینا د تلاشۍ او تفتیش په هدف د غیر قانوني مجرمینو موندل دي. دغه عملیات د اټلانټا، شیکاګو، نیویارک او لاس انجلس په شمول په شپږو لویو ښارونو کې سوي دي چې پکښې د 1600 څخه زیات کسان نیول سوي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یکشنبه پر ورځ ویل چې په سوریه کې د ترکیه د ځواکونو اخرنی هدف د الاباب ښار نیول نه، بلکې د سرحدي سیمې چې راکه هم پکې شامل ده د جهادیانو پاکول دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوټیرز د یکشنبه پر ورځ ویل چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د دله خوا پوره ملاتړ لري. هغه دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د یمن هوتسي هغې ډلې د سرمنشي څخه غوښتي وو چې دغه ډیپلوماټ کار چې موده وس خلاص سیوی نور ونه غزبی، ځکه چې هغه دغه ډلې چې ایران هم لاتړ کوي تبیس کوي. هغه په سعودي عربستان کې دغه یواد د بارانیو چار وزیر عدلیل الجوبیر سره په یو ګډ خبر کانفرنس کې د یمن کې د شکیلو جنگي ډلو سره وغوښتل چې د بشری مرستې دی نه زندبي او کدا سی کار وکړي نو سخت غندنه به وکړي. او په یونان کې پولیسو اویا زره څخه زیات کسان له دې وجې د خپلو کورونو څخه وایستل چې د چکارپوهان دوهمې نړیوالې جګړې څخه یو پات سوی لوی بم خونڅا کړي. دغه بم چې 250 کیلوګرامه چاودونکي توکي پکښې و، د تیلو د پمپ د جوړولو پر مهال
واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نوم د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان دولت غواړي په خپلو ادارو کې د وړ ځوانانو د شمیر کچه لوړه کړي. دولت د تشویق په نوم یو پروګرام پیل کړی چې وړ ځوانان په دولتي ادارو کې د کار کولو لپاره هڅول کیږي. د امریکا خبریال حکمت سروش په خپل راپور کې وایي چې په دې پروسه کې له هیواد بهر ځوانان هم تشویقیږي چې له دې لارې افغانستان ته راشي او هلته کار وکړي. په مو کې رپورت.
د تشویق پروسه دو میاشتې کیږي د جمهوری ریاست د چارو ادارې لخوا د هیواد په کچه راپیل شوې چې در دې مهاله د نږدې 1500 ځوانانو اسناد راټول کړي او څه د پاسه 0 کسانو سره کاري مرکه کړي. د دې ادارې چارواکي وایي چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به له 200 څخه تر 300 ځوانانو پورې په بیلابیلو دولتي ادارو کې په کار وګماري او په یو کال کې به 10000 ځوانانو ته دندې پیدا کړي.
که مثال یو څوک مرته په سیوی راواسو یا دغه فرمخه نه پورې کې دغه دوسیه نه روکیږي په ډاټابیس کې. ده معنا که یو زر څلور سوه پنځه سم هم یې د نفر د خیر به دوه هفتې بعد هفتې پاته دته به رسېږو چې دا دیم دعوت کوي یا پلبون دعوت کوي بیا پسې دعوت کوي.
د چارو ادارې مرستیال داود نورزی وایي چې د ده د ادارې نږدې 80% کار کوونکي د تشویق پروسې له لارې مقرر سوي دي. هغه وایي چې په پروسه کې له هیواد بهر افغان ځوانان هم ګډون کولای سي.
هدف مو دلته دی چې دوه رقم ځوانان راوړل خرج شي. یو دا ځوانان چې په خارج کې درس وایل دي، کار کړی دي، چې راس خپل وطن ته د نیو ټیکنالوژي مور سره راوړي، د زکري په افغانستان کې استعمال کړي. دوم دا مهاجرین چې تللي د باندې ډېر مهاجرین تللي ځوانان ښه تکړه هلکان نجونې هغه په دې تللي چې افغانستان کار وکړي.
هغه ځوانان چې په دولتي ادارو کې کار غواړي باید په تشویق پروسه کې د دې ادارې د ویپاڼې له لارې ګډون وکړي. د دې ادارې د رسنیو مسؤل سید الله ترکی وایي چې د اسنادو تر کتنې وروسته له هغوی سره تماس نیسي.
دلته موږ لس کسیزه کمیټه لرو چې هغه کمیټه دوی څاري د دې کوم تاسکونه کوم پروژې چې ورکول شوي دي د ګروپي انټرویو په دوران کې د هغوی مطابق دا کسان ټاکل کیږي. بیا د انډیویجوال انټرویو یا تخنیکي انټرویو د لپاره راغوښتل کیږي. کوم وخت چې دوی سره تخنیکي انټرویو هم وسوله بیا دوی ته د خپلې خوښې اداره چې دوی غواړي کار پکښې وکړي کولی شي په هغه اداره کې خپل ځان ته دنده پیدا کړي.
ایوا سمت چې په مالیزیا کې لوړې زده کړې کړې په خوای همالته او بیا په سنگاپور کې کار کاوه. هغه وایي چې غوښتل یې په خپل هیواد کې کار وکړي خو نه پوهېده چې څنګه کولای شي دنده ترلاسه کړي.
مې ورځ په فیسبوک ویب سایت کې ما د تشویق په اړه وکتل. راته ډېر جالب او خوشاله سم چې یو نوی سیستم ده. ډېر زرو نظر ما دې پروګرام ته اپلای وکړ. نه پېدلم چې آیا جواب به ورکړي یا به نه ورکړي. یو څو ورځې بعد ما سره دوی تماس ونیوه او رانه غوښتنه وسوه چې خپل سی وی او نور جزئیات ولېږم او انټرویو ته را دعوت سم.
امان الله چې کله یو کال وړاندې خپل لوړې زده کړې په انګلستان کې پای ته ورسولې سمدستي افغانستان ته راغی. هغه وایي چې تر ډیره په دنده پسې ګرځېدی او څه موده وړاندې په تشویق پروسه کې ګډون وکړ او بل دې چې څوک وپېژنې دنده پیدا کړه.
زه خو د دې نه د دې شفافیت برته زه د سویم چې دی 100% دې کې شفافیت شته ولې چې زه بغیر د واسطې نه راغلی یم دلته.
بلخوا ډیری هغه ځوانان چې بیکار دي وایي د ځوانانو لپاره په کارمندلو کې د افغان دولت هڅې کفایت نه کوي. د دوی په خبره دولت ته پکار ده چې په دې لار کې عملی ګامونه پورته کړي او د بیکاری کچه راټیټه کړي. حکمت سروش د امریکا غږ آشنا ټلویزیون کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د سواد د زده کړو په نصاب کې د زده کوونکو د اړتیاو او د نړیوالو معیارونو سره د نصاب برابرولو لپاره بدلون راوستی. په موقع پاکلې د اکرام شینواری رپورت.
د افغانستان د پوهنې وزارت د سواد د زده کړو مین سردار محمد رحیمی وایي چې د سواد د زده کړو په نصاب کې ځکه بدلون راوستی چې تیر نصاب د زده کوونکو اړتیاوې نه پوره کړي. د پوهنې وزارت د سواد د زده کړو مین نن د یکشنبې په ورځ د افغانستان د سواد د زده کړو د نوي نصاب د مخکتنې غونډې ته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د علمي او تعلیمي پروګرام یونسکو چارواکو هم پکې ګډون درلود وویل چې پخوانی نصاب زده کوونکو ته په بازار کې د کار موندلو لپاره څه په لاس نه ورکول.
تجربه ای که از 15 سال گذشته داشتیم که سواد آموزی و کیفیت لازم را نداشت.
خاقلی رحیمی ویل د تیرو 15 کلونو تجربه لمخې د سواد زده کړو پروګرام لازم کیفیت نه لري.